د ملي دفاع وزارت نن د سیمې پر یو شمېر استخباراتي ادارو تور بوري کړ چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو د عسکرو پر پوسته په حمله کې لاس لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې د دروازې او نورو تاسیساتو جوړېدل د نړیوالو اصولو سره اړخ نه لګوي. او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په 2012 کال کې د بشري حقونو د څرنګوالي په اړه خپل رپورټ خپور کړ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت نن د سیمې پر یو شمېر استخباراتي ادارو تور پوري کړ چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو د عسکرو پر پوسته په حمله کې لاس درلود. د ملي دفاع وزارت ویان نن وویل چې تېره اونۍ د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پولیسو پر پوسته په حمله کې داسې وسلې کارول شوې چې افغان وسلوال طالبان یې نه لري. د دغې حملې په ترڅ کې چې د پاکستان پولې ته نږدې ترسره سوې وه، د ملي اردو 14 عسکر وژل شوي وو. د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې د دروازې او نورو تاسیساتو جوړېدل د نړیوالو اصولو سره هیڅ اړخ نه لګوي او د مخنیوي لپاره به یې پر هر انتخاب غور وکړي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر زمین په کابل کې خبري اعلان ته وویل:
ما همه گزینه ها را به خاطر جلوگیری از گذاشتن دروازه فشرو
موږ د دې دروازې د کښېنولو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په مخ کې لرو. دا د نړیوالو تعهداتو او دوړخیز اړیکو د ټولو اصولو خلاف کار دی.
لبل پلوان د ننګرهار پوهنتون او د جلال آباد د ښوونې او روزنې پوهنځي محصلینو سوله ییزه مظاهره وکړه او په ګوشته کې د پاکستاني ودانیو پر کونړ د پاکستان لخوا د راکټي حملو او په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو غندنه وکړه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې چې په 2012 کال کې د بشري حقوقو د څرنګوالي په اړه خبر شوی، له افغانستان غوښتنه کړې چې د ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو د حقوقو د خوندي کېدو لپاره هڅې زیاتې کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت رپورټ هم دغه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ ټاکنې عادلانه او قانوني چوکاټ کې ترسره شي. د رپورټ نن خبر شوی او د نړۍ په 28 هیوادونو کې د بشري حقوقو د څرنګوالي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د برېټانیا د حکومت دغه کلنۍ رپورټ په روس، ازبکستان او ترکمنستان کې د خلکو پر بشري حقوقو تیری، په ایران کې د رژیم د سیاسي مخالفینو غیر قانوني څارنه او نیول کېدل، او په عراق کې د اداري فساد پراختیا د شدید اندېښنې وړ ګڼي. او نن په زابل کې یو ټراکتور چې ملکی خلک پکې سپاره وو د سړک پر غاړه په ماینوال ووت او اته تنه پکې ووژل شول. په زابل کې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې څلور تنه زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي پېښه د بورګۍ په سیمه کې شوې ده او حکومتي لورې د دغې حملې پړه پر وسلوالو طالبانو راچولې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ندي ویلي. جمهور رئیس کرزي نن یو اعلامیه خبره کړه او دا پېښه په شدت غندلې ده. په پاکستان کې پولیس او روغتیایي کارکونکي وایي چې نن په دغه هیواد کې وسلوالو په یو حمله کې د انتخاباتي کمپاین دوه تنه کارکونکي وژل دي او درې تنه نور زخمیان شوي دي. پېښه د خبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده او مسؤلیت یې چا نه دی اخیستی. له عراق څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې نن دغه هیواد په پلازمینه بغداد سربیره په بیلابیلو ښارونو کې په بمی چاودنو کې تر 20 تنه وژل شوي دي او تر 200 تنه زیات زخمیان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو هر وخت د متحدو ایالاتو سره همکاري ته تیار دی، خو په دې شرط چې په د امریکا لخوا هم مساوي همکاري وسی او د روسیې په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. لاوروف د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د حکومت له سلاکار توماس دونیلون سره تر لیدو وروسته په مسکو کې خبري اعلانو ته وویل:
администрация Обамы понимает серьёзные
Дуардо Дамрика да бахрнуи чаро وزیر جان کیری او دونیلون راتوویل چې د ولسمشر اوباما اداره پوهیږي چې یو لړ جدي او تخریبونکي مسائل ست چې د امریکا او روسي پر اړیکو ناوړه غیس کوي او د لری کول لپاره به یو کار وکړي، خو موږ به د خبرو نه بلکې د عملی اقدام لمخې قضاوت کوو.
دیلام اني په سلام
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل یو مسله چې دواړو هیوادونو اړیکو ته ضرر رسوونکې بلل سوې، د امریکا لخوا د ماګنیتسکي د قانون له مخې پر یو شمېر روسي وګړو د بندیزونو لګیدل دي. د مصر د استیناف محکمه نن د دغه هیواد د پخوانی له وخت څخه لري شوی جمهور رئیس حسنی مبارک د خوشی کېدو پریکړه وکړه او په دې ډول په 2018 کال کې د مظاهره چانو د وژلو د تورونو دوسیه وځنډیږي. محکمه همدارز نن پریکړه وکړه چې حسنی مبارک به د اداري فساد د تورونو په خاطر په توقيف کې پاتې شي. د مصر دولتي ټلویزیونونو نن وویل چې محکمې پر مبارک د 2 کلن موقت توقيف د مودې تر بشپړېدو وروسته دغه پریکړه اعلان کړې ده. اروپایي اتحادیې نن د یو ترکی پیانو ژغونکي په اړه د استانبول د محکمې پر پریکړه اندېښنه څرګنده کړې. محکمې نن د فاضل سایی په نوم یو پیانو ژغونکی چې نړیوال شهرت لري اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په 10 میاشتې تعلیقي بند محکوم کړ. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې ویاندي ماریا کوچیان چې نن په ترکیه کې د بیان د ازادۍ اهمیت ته اشاره وکړه وویل
The commission has learned with concern that
دوای اروپایی کمیسون ته خبر رسیدلی چې د کلتوري چارو پخوانی سفیر فاضل سای پلس میاشتې تعلیقي بند محکوم سوی. کمیسون د ترکیه لپاره په بشپړ ډول د بیان د ازادۍ په درناوي ټینګار کوي چې د بشري حقوقو په اړه د اروپا د کنوانسیون سره سمېږي. فاضل سای په برلین، نیویارک، ټوکیو او تل ابیب کې ستر کنسرتونه ترسره کړي دي.
دوستانو خبرنامه له ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په دینیم ساته خبري مجله کې د مطالب او ریپورتونه لرو. په افغانستان کې د کوکنارو کار سکل بیا زیات شوی چې په دې هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې هغه پرمختګونه په شا تمبوي چې په تیرې ولسیز کې د کورنیو او نړیوالو هڅو په نتیجه کې شوي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې د تیر جمعې ورځې په حمله کې هغه درنې وسلې کارول شوي چې طالبان یې نه لري. فاینل کې د افغانستان د دفاع وزارت خبرداري ورکړه چې د ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستان د پوځ جوړې شوې دروازې د لمنځه وړلو لپاره به له هرې لارې کار واخلي. په ننګرهار کې بیا سلګونو محصلینو د پاکستان او امریکا پر ضد لاریون وکړ. په دې اړه ریپورت درته وړاندې کوو که وختونو ریپورت نام لرو له مقصد سره. په افغانستان کې د کوکنارو کار سکل بیا زیات شوی چې په دې هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې هغه پرمختګونه په شا تمبوي چې په تیرې ولسیزه کې د کورنیو او نړیوالو هڅو په نتیجه کې شوي. ملګرو ملتونو په هغه رپورټ کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د کوکنارو کار په تیره بیا د افغانستان په هغو جنوبي سیمو کې زیات شوی چې نړیوال ځواکونه ترې وتلي یا د وتلو په حال کې دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د پرله پسې دریم کال لپاره د کوکنارو کار زیات شوی او بې ساري اندازې ته رسیدلی. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدرو موادو ضد ادارې یو ان او ډی سي د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې له وزارت سره په ګډه برابر کړی او نن یې خپور کړ. ویل شوی دی چې د کوکنارو کار تر ټولو زیات د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې طالبان پکې فعال دي زیات شوی. په راپور کې په تیره د هغو سیمو یادونه شوې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه ترې وتلي یا د وتلو لپاره تیاری نیسي. په راپور کې ویل شوي د نړیوالو ټولو هغو هڅو چې د کوکنارو له کار څخه د بزګرو د اړولو په هدف شوي تر اوسه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. ملګری ملتونه وایي د کوکنارو د کار د زیاتوالي یو علت دا دی چې د هیروینو بایه لوړه شوې ده. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د تریاکو د محصول لپاره اډوانس یا د نغدو پیسو بیانې ښیي چې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، کروندګر ورځ په ورځ غیر قانوني مارکیټونو او کرنې ته مخ اړوي. افغانستان د نړۍ د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی او تیر کال د نړۍ په سلو کې نږدې 15 تریاک پکې تولید شوی و. خو اټکل کېږي چې د کوکنارو د کروندو د پراخېدو له وجې دا رقم سکل ښایي په سلو کې 90 ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرایمو ضد مبارزې د ادارې مشر ژان لوک لیماهیو وایي چې د دوی له اټکل سره سم د تریاکو تولید به د پرله پسې دریم کال لپاره لوړ وي او دوی سږ کال د کوکنارو د کار یو نوي لوړ ریکارډ ته سترګې په لاره دي. د ملګرو ملتونو او افغان حکومت ګډ راپور په 2 پړاوونو کې برابر شوی، یعنی د مرکزي، ختیځو، جنوبي او لویدیځو سیمو لپاره چې د کوکنارو کار په منی کې پیلېږي له دسمبر میاشتې تر جنوري پورې، او د شمال او شمال ختیځو سیمو لپاره چې له فبروري تر مارچ میاشتې چې کوکنار پکې عموما په پسرلي کښت کې کرل کېږي. په روان کال کې په افغانستان کې د تولید شویو تریاکو اندازه لا معلومه نه ده، خو ملګري ملتونه وایي له نښو نښانو ښکاري چې د کرل شویو کروندو مساحت ښایي د 2012 کال د 1,450,000 هکتاره او د 2011 کال د 1,100,000 هکتارو په پرتله زیات وي.
و موردل چې ملګر ملتونو خبر اندښنه خودلې چې په افغانستان کې په سکل د کوکنارو کر په بیلابیلو سیمو کې زیات شوی. تاسو موږ غږ لازده یې راډیو نوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې د تیر جمعې د ورځې په حمله کې هغه درنې وسلې کارول شوي چې طالبان یې نه لري. د دې وزارت وایي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا حمله افغان او پاکستاني طالبانو لخوا په ګډه شوې. په دې حمله کې د ملي اردو دیارلس سرتېري ووژل شول. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د دفاع وزارت وایي دوی دا مهال په دې تحقیقات کوي چې د ملي اردو په دې پوسټه لګیدلی هاوانونه د چا لخوا فیر شوې دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې دا پوسټه په لوړه ارتفاع کې واقع ده او طالبان دا وس نه لري چې په خپل وسلو سره دومره لوړ ځای په نښه کړي. جنرال اعظمي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا حمله د افغان او پاکستاني طالبانو لخوا په ګډه ترسره شوې او د سیمې استخبارات هم تر شا ولاړ وو.
د دې او هغې حمله تر شا چې په بدخشان کې وشوه د سیمې استخبارات ولاړ دي. دا هغه ګډې حمله دي چې کورنۍ او بهرني طالبان یې په ګډه سره کوي، خو موږ حاضر یو چې په وار وار ورته قرباني ورکړو او د خپل هیواد امنیت وساتو.
د تېرې جمعې په ورځ سهار وختي د کونړ په ناړې ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې افغان او پاکستاني طالبانو حمله وکړه چې په پای کې یې پوسته له منځه یوړه او د ملي اردو دیارلس سرتېري یې ووژل. د دفاع وزارت وایي د دوی ځواکونو تر څو ساعتونو پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړ، خو وایي دا حمله داسې پلان شوې وه چې پیاوړي استخبارات او پیاوړي توپچانې تر شا ولاړ وو. د دې وزارت ویان وایي په یاد حمله کې له 160 ماډل هوانونو څخه استفاده شوې چې په عسکري اصطلاح کې ورته غرني هوانونه وایي، او دا هوانونه له طالبانو سره نشته. له دې وړاندې افغان حکومت پر کونړ او نورو سرحدي ولایتونو د پاکستان له لوري د راکټي حملو پړه هم د پاکستان پر پوځ اچولې وه او ویلي وو چې دا ډول توغندي یوازې د پاکستان له پوځ سره دي. که څه هم افغان حکومت دا خبره نه مني چې طالبان د پرمختللو او مجهز وسلو ته لاسرسی ولري، خو د کابل د صدارت څلورلارې په حمله کې چې د تیر کال په جدي میاشت کې د ملي امنیت پر یوې ودانۍ د طالبانو لخوا ترسره شوه، پرمختللي چاودیدونکي مواد کارول شوي وو. د ملي امنیت ویان هماغه وخت وویل چې دا چاودیدونکي مواد مایع ډوله دي او لومړی ځل دی چې دوی په افغانستان کې ورسره مخامخ کیږي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې وسلوال طالبان دا ډول پرمختللي مواد او وسلې له کومه ځایه ترلاسه کوي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نړۍ په ولسوالۍ کې چې د ملي اردو پر یوه پوسته باندې کوم بریدونه شوي وو، په دې کې داسې توغندي کارول شوي چې طالب وسلوالۍ نه لري. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت په ګوشته کې د پاکستان د پوځ لخوا د یوې دروازې په جوړولو هم عکس العمل ښودلی، وایي د دې دروازې د لرې کولو لپاره به له ټولو لارو کار واخلي. د ګوشتې اوسیدونکي هم دې کار په غوسه کړي دي او وایي چې د افغان حکومت عکس العمل وروسته له هغې څرګندېږي چې د دروازې کار بشپړ شو. او خو د ننګرهار پوهنتون سلګونو محصلینو د پاکستان او امریکا پر ضد لاریون وکړ، او دغه لاریون چې د ګوشتې د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د دروازې لګولو او افغان خاورې ته د ورنوتو په غبرګون کې په لار اچول شوی و، شاوخوا درې ساعته یې دوام وکړ. له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینوار تفصیل راکوي.
د دوشنبه په سهار شاوخوا 9 بجې د ننګرهار پوهنتون او د جلال آباد په ښار کې د ښوونې او روزنې پوهنځي په سلګونو محصلینو په یو وخت د پاکستان او امریکا پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستاني چارواکو لخوا د دروازې او تاسیساتو د جوړېدو او د پاکستان حکومت لخوا پر کونړ راکټي بریدونه په کلکه وغندل. مظاهره چیانو د امریکا پر ضد شعارونه هم ورکول چې څه موده وړاندې په کونړ کې عام خلک وژلي وو.
موږ د نننۍ مظاهرې اجنډا یا موضوع دا ده چې د پاکستان لخوا چې کوم راکټي بریدونه په پاهم شي وو، او اوس یو ور بیا ګړندې شوي دي چې د کونړ په خاوره باندې راکټي بریدونه کړي، نږدې 3-4 نفر یې په شهادت رسولي دي. دغه موضوع موږ په کلکه غندو، او بل د پاکستان لخوا نه چې زموږ په خاوره کې کوم وړاندې راتک شوی دی، زموږ خاوره یې نیولې ده او په ځینو سیمو کې لا کارتونه ویشلي دي په خلکو باندې، دا موضوع موږ په کلکه غندو.
دغه مظاهره چانو چې درې ساعته دوام وکړ، په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ، غوښتنه یې وکړه چې پاکستان د ژر تر ژره پر کونړ ولایت راکټي بریدونه بند کړي او دغه خاورې د نیولو هڅې دې بندې کړي. او دا رنګل امریکایي چارواکو یې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د ملکی وګړو وژنې ته د پای ټکی کېږدي.
مونږ د ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د افغانستان په پاک حریم او په خاصه توګه د کونړ په ولایت په جمالی خاوره د پاکستان د کونړ ولایت په جمالی خاوره د پاکستان لخوا راکټي بریدونه په کلکه غندو. دویمه ماده، مونږ د ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د افغانستان په پاکه خاوره د پاکستان مخکراتک په کلکه غندو. دریم، مونږ د ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د افغانستان په سرحداتو د ټولو ګاونډي هیوادونو هر ډول تجاوز او مخکراتک په کلکه غندو.
دغه محصلین د پاکستان پر ضد داسې مهال غږ پورته کوي چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې پاکستاني چارواکو دروازه جوړه کړې او په یاده سیمه کې د تاسیساتو پر رغولو هم کار روان دی.
اخوا د افغانستان د دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې د ډیورن کرخې ته نږدې د پاکستاني پوځ د جوړ شوې دروازې له منځه وړلو لپاره به له هرې لارې کار واخلي. د دې وزارت وایي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان په یو اړخیزه توګه او د نړیوالو موازینو خلاف په دې سیمه کې امنیتي پوستې او یوه دروازه جوړه کړې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ اړوند د پاکستان ساختماني فعالیتونو افغان حکومت په غوسه کړی او د دې تاسیساتو د لمنځه وړلو خبرداري ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغو تاسیساتو جوړېدل له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي او وایي چې د پاکستان لخوا دغه نوې دروازه حتی د ډیورن له کرښې دیخوا د افغانستان په خاوره کې جوړه شوې ده. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ایساف له ویان سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل که په دې برخه کې د افغان حکومت ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنکړي دوی به نور اقدامات وکړي، خو ښاغلی عظیمی په مشخصه توګه ونه ویل چې دا اقدامات به څه وي.
در مرز نامنهادی که ما داریم به نام خط دیورن گذاشتن دروازه یا گذاشتن هر
د دیورن پر کرخه د دروازه یا هر ودانی جوړول باید د دواړو لورو موافقه ولري. له موافقې پرته د دروازې خودل او هغه هم د دیورن لکرخه څخه را دی خو د افغانستان په خاوره کې د ټولو نړیوالو اصول او دواړخیزو اړیکو پر خلاف دی. موږ به د دغو تاسیساتو او دروازې د لمنځوړلو لپاره له هر ډول انتخاب کار واخلو.
از همه گزینه‌ها استفاده خواهد کردیم.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق ته وویل پاکستان باید خپل تحریک آمیز فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یک شمې پورس په دې موضوع مفصل بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دفاع وزارت لوی درستی شیر محمد کریمی د ټاکل شوي پلاوي راپور ولوسته او په راپور کې راغلی و چې پاکستان په 1402 لمریز کال کې د ائتلافي ځواکونو په مرسته یوولس سرحدي پوستې او اړوند تاسیسات یې له پخواني ځای څخه د ډیورن کرښې په لور انتقال کړي وو. په راپور کې راغلي چې پاکستان د ګاونډیتوب اصولو ته له پاملرنې پرته د تېر کال په دلوي میاشت کې د دې تاسیساتو په بیا رغونه پیل وکړ او د سږ کال په حمل کې د دروازې جوړولو ته مخه کړه. افغان پلاوی ادعا کړې چې پاکستان دغه تاسیسات د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ جوړ کړي دي. په کابل کې د ایساف ویان جنرال ګونټر کارس د دې تاسیساتو په جوړولو کې د ائتلافي ځواکونو د همکارۍ په اړه څهونه ویل، خو زیاته کړه چې دوی به په راتلونکي کې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي.
Regarding the statement of the National Security Council yesterday, what I can tell
د ملي امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه دومره ویلی شم چې ایساف د سرحد د وضعیت په اړه خپلې څارنې ته دوام ورکوي. په عین حال کې موږ په دې اړه د افغان او پاکستاني لوري سره خپلې خبرې جاري ساتو. موږ په دې اړه د جمهوري ریاست له اعلامیې هم خبر شوي یو چې ویلي دي د پوستې څو کاله وړاندې جوړې شوې دي. دا موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده.
As we speak.
یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د پوځ دا ډول فعالیتونه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې لا زیانمنې کړي. د دواړو هیوادونو اړیکو په وروستیو څو کلونو کې ډېرې ټیټې هسکې ګاللې دي، خو پاکستان تر اوسه د ډیورن پر کرښه د سرغړونو په اړه د افغان حکومت د تازه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د وی نړیوالې موسسې نوې سروې ښیي چې اکثره افغانان غواړي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په سروې کې اکثره خلکو د دې غوښتنه هم کړې چې په دې انتخاباتو کې د هغه کسان د کاندیدو مخه ونیول شي چې غیر قانوني وسلوالې ډلې لري او یا یې پخوا د رنګه ډلې درلودې. احمد زبیر ژمن په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په داس حال کې چې د نامنویو د دوام په صورت کې دا اندېښنه شته چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې به خلک په انتخاباتو کې برخه ونه شي اخیستلی، خو د یوې نړیوالې موسسې تازه سروې ښیي چې د دې هیواد اکثره خلک غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د ډیموکراسي انټرنیشنل یا ډی آی نوې سروې ښیي چې 86% خلک غواړي د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه ورکړي. د دې سازمان د چړنو مسول صدیق برکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د سروې له مخې که څه هم اکثره خلک د تیرو انتخاباتو د مشروعیت په اړه خوښ نه دي، خو غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
با وجودی که اکثریت مردم
سره لدی چې اکثر خلک یا شاوخوا نیمایي خلک د تیرو انتخاباتو له مشروعیت سره موافق نه وو، شاوخوا 50% خلک د تیرو پارلماني انتخاباتو له مشروعیت سره موافق وو او 50% خلک د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو له مشروعیت سره موافق وو. خو لدی سره سره شپږ او 50% خلکو ویل دي چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکوي، یعنی قاطی اکثریت خلک اراده لري چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي.
دیموکراسي انټرنیشنل موسسه وایي دغه سروې د 2012 کال د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې کړي او 40,000 خلک یې پکې پوښتلي دي. دغه سروې په داس حال کې کیږي چې روانو نامنویو ته په کتو داسې اندېښنې شته چې په راتلونکو انتخاباتو کې به خلک پوره ګډون ونه کړي، په تېره بیا په ولایتونو کې چې نامنۍ پکې ډېرې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې د رای ورکولو د شاوخوا 2000 مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته سپارلی چې د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د دیموکراسي انټرنیشنل مؤسسه په سروې کې کله وی خو اکثر خلکو له انتخاباتو سره لیوالتیا خودلې، خود دې غوښتنې هم کړي چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د هغو ډلو د ګډون مخاوني ول شي چې په خوا غیر قانوني فعالیت کړي او یا هم اوس کوي. ښاغلی برکی په دې اړه وویل
82% خلکو وویل باید هغو ډلو د کاندیدو مخه ونیول شي چې یا یې پخوا غیر قانوني فعالیت درلود او یا یې هم اوس لري. په دوی کې 50% خلکو ویلي دي چې دا خبره ډیره ضروری ده چې د دې خلکو د کاندیدو مخه ونیول شي. هغو ډلو چې اوس د دولت پر خلاف غیر مسؤولې وسله والې ډلې لري او یا یې هم پخوا درلودې.
د افغانستان د قوانینو له مخې هم هغه کسان انتخاباتو ته ځانونه نشي کاندیدولی چې د بشر د حقونو په تیری تورن وي. د جمهوری ریاست او ملي شورا په تیرو انتخاباتو کې هم ډیره برخه کاندیدان په پخوانیو جنگی ډلو پورې تړلي کسانو، خو چارواکو ویل هغه کس به له کاندیدا بی برخه کیږي چې محکمه یې رسما تورن کړي.
خبری مجله اوري.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې افغان چې له کاناډا څخه خپل هیواد ته ستون شوی او تختول شوی و د برمتنیونکو له منګولو خوشې شوی دی. نور محمد سهیم پرې نور تفصیل راکوي.
د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې راغلي دي چې په کاناډا کې یو افغاني اوسیدونکی عصمت الله نظریار چې دوه ورځې د مخه د خانابات ولسوالۍ په بنګي سیمه کې له خپل استوګنځي نه د چا نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوی و، د تختونکو له منګولو څخه راخلاص شوی دی او د کندز د خانابات ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ په مرسته بیرته خپلو خپلوانو ته روغ رمټ سپارل شوی دی. د یادونې وړ ده چې ښاغلی نظریار په خانابات کې د امید په نامه د یوې جوړوونکې مؤسسې مشر هم دی، کوم چې په دغه ولسوالۍ کې له خلکو سره د مرستې په هدف زیاتې ټولګټې پروژې هم سرته رسولي او لا لګیا ده دغه مرستې جاري ساتلې دي. د خانآباد امنیه قمندان صوفي حبیب د دغه خبر په تایید وایي چې ښاغلی نظریار وروسته له هغه تختول شوی و چې د ده په کور باندې یوه وسلواله حمله شوې ده. په دغه حمله کې د ښاغلي نظریار له نږدې خپلوانو څخه یو تن وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو داسې بریښي چې له دغه اختطاف څخه خپل نظریار ځان ته د خلاصون یوه زمینه مساعده کړې ده او تر اوسه پورې سړی تختونکي نه دي نیول شوي. په دې اړه به د ښاغلي نظریار د ورور حبیب الله خبرې واورو.
د شبې جمعې گذشته برادرم به نام عصمت الله اصرف یک تعداد افراد ناشناس اختطاف شده بود.
د تېرو جمعې په شپه زما ورور عصمت الله د یو شمېر ناپېژندلو افرادو لخوا تختول شوی و چې د خدای په فضل او د خانآباد پولیسو په همکاري راخلاص شوی دی. د وړاندې وویل
فقط خدا بای کومک کده
یوازې خدای جل جلاله له ده سره مرسته کړي او د هغه خدمت په برکت چې موږ خپلو خلکو ته کړی دی او له هیچا سره مو ورانه نه وه. په هر رنګه چې و ورور مې له اختطاف ځای څخه د خپلې تیښتې زمینه مساعده کړې او راتښتېدلی دی چې دا دی د خانآباد پولیسو موږ ته راتسلیم کړ. هیره دې نه شي چې په خپله ښاغلي نظریار چې د څه د پاسه 60 کلونو معلومیږي خبرو ته حاضر نه شو.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیلی د دوشنبه په ورځ وویل هغه به بهرنیو هیوادونو ته د خپل لس ورځني سفر څخه د ستنېدو پر وخت هغې سوانې ډیپلوماټې له کورنۍ سره وویني چې څو موده مخکې په افغانستان کې ووژل شوه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی چې مهم ټکي فراه هیواد دروري.
جان کیری وړاندې لدی چې د خپل هیواد پر لور روان سي په توکیو کې یې د امریکا د سفارت مامورینو ته د 25 کلنې امریکایي ډیپلوماتي په اړه خبرې وکړې چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په افغانستان کې په بمی برید کې ووژل سوه. نوموړي زیاته کړه سمیدن ګوف د هغو 50 امریکایانو څخه وایي چې د اپریل میاشتې په شپږمه نیټه په بیلابیلو بریدونو کې ووژل سول. دغه ورځ په جنگ ځپلي افغانستان کې د بهرنیانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. جان کیری زیاته کړه د سمیدن ګوف وژل کېدل د امریکا او د هغې د خپلوانو لپاره یو تکان و. هر څوک په دې پوهیږي او د دې احساس لري چې د هغې مړینه یوه ضایع ده. ځوانې 25 کلنې ښځې ډېرې هیلې او ارمانونه درلودل. هغې په افغانستان کې ماشومانو ته د زده کړې لپاره د ښوونځي کتابونه وړل، د هغو ماشومانو لپاره چې د ټررستانو له خوا یې ښوونځي له منځه وړل سوي دي. کیری وویل چې له دغې ځوانې ډیپلوماټ سره یې یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې لیدلی و. جان کیری د سفارت کارکوونکو ته وویل موږ نه پر شا کیږو، دا به زموږ لپاره یو الهام وي. موږ به د ان ارمانونه د خپلو ارمانونو لپاره د یوې بلې انګیزې په توګه استعمال کړو، هغه ارمانونه چې په لومړۍ مرحله کې یې تاسو دغو هلو ځلو ته هڅولي یاست. نوموړي زیاته کړه موږ کولای سو یوه ښه نړۍ جوړه کړو، موږ نور هیوادونه پیاوړي کوو، موږ وینو دغه څه روان دي. جان کیری وویل زه ژمنه کوم تر هغه چې زه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یم په خپل توان او قدرت به ستاسو ملاتړ وکړم او تاسو به زما ملاتړ کوئ. موږ به یو ښه ټیم یو او په ګډه سره دغه کار کولای سو. د سمیدن ګوف مور او پلار وویل د دوی لور خوشاله و چې هغې ته په افغانستان کې له خلکو سره د مستقیم کار کولو زمینه برابره سوې وه. هغه هر وخت د یوې داسې موقع په تلاش کې وه چې له خلکو سره مرسته وکړي او له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې هیواد یې په جګړه کې ویجاړ سوی وي. په زابل کې یو ځان وژونکی چې موټر کې یې بمونه ځای پر ځای کړي وو د ناټو پر کاروان برید وکړ. په دغه برید کې لږ تر لږه درې امریکایي عسکر او د ان تر څنګ یو بل ملکي کس ووژل سو. د دې پیښې یوه ورځ وروسته جان کیری په استانبول کې د امریکا کنسلګری کې خپل مامورینو او د هغوی کورنۍ ته وویل په داسې حال کې چې امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستان څخه د راتلونکي کال تر پایه د وتلو تیاری نیسي، هغوی د دې ډول بریدونو د یو لوی چیلنج سره مخامخ دي. ځوانه ډیپلوماته په خپله خوښه په افغانستان کې کار کولو ته حاضر سوې وه. له هغې وړاندې وروستی ډیپلوماټ چې په جګړه کې ووژل سو په لیبیا کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیون و چې په بنغازي کې د امریکا پر کنسلګری د حملې پر وخت ووژل سو.
و موردل چې جان کیری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دی وایي کله چې له خپل سفر نه بیرته امریکا ته ستون شي نو دغه ډیپلوماټیک کور ته به ورځي چې په افغانستان کې وژل شوی. او خو د ناټو ممون چې وایي نن به له جاپان سره یوه موافقه لاسلیک کړي چې په نړیوالو مسلو کې د توکیو او د دې سازمان ترمنځ همکاري پیاوړې کوي. نوري اسنوري په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن له جاپان سره د هغې موافقې هرکلی وکړ چې ټاکل شوی ده په توکیو کې لاسلیک شي او له مخې دا هېواد د مخ په زیاتېدونکو امنیتي ستونزو په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ د دوام ژمنه کوي. راسموسن د دوشنبې په ورځ وویل چې دی به نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره وګوري او د ناتو جاپان د نږدې همکاریو اعلامیه به صادره کړي. راسموسن د سومالیا په اوبو کې د سمندري غلو په وړاندې په عملیاتو کې د همکارۍ په ګډون د افغانستان په بیارغونه کې د جاپان د فعالې ونډې اخیستو په خاطر مننه وکړه او ویل د هغه تجربې دي چې کولای شو پراختیا ورکړو. راسموسن زیاته کړه په څه ډول ناتو او جاپان کولای شي په راتلونکي کې خپلې اړیکې ژورې او پراختیا ورکړي تر څو نړۍ زموږ ټولو لپاره امن شي. د هغه په وینا تر هر څه لومړی باید سیاسي ډیالوګ چټک کړو. راسموسن وویل ډیر خوشاله دی چې دی او د جاپان صدر اعظم نن د ورځې په وروستیو کې یوه ګډه سیاسي اعلامیه لاسلیک کوي چې د راتلونکي کار لپاره زموږ د ګډ کار لارښوونه کوي. هغه وویل دغه اعلامیه د طبیعي پیښو او د تروریزم، سایبر حملو، سمندري غلا او د ډلیزې وژنې د وسلو د پراختیا په ګډون د احتمالي امنیتي ستونزمنو حالاتو په وړاندې د چارو په تنظیمولو کې د همکارۍ اصل په ډاګه کوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل وروسته تر دې چې د ناتو ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له افغانستان ووځي دا سازمان غواړي د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. راسموسن وویل د ډېر هیله مند دی چې جاپان په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له هڅو سره خپل ملاتړ جاري وساتي. جاپان هیڅکله هم په افغانستان کې محارب رول نه دی ترسره کړی خو د دې هیواد په بیارغونه کې فعاله ونډه اخیستې او یو له لویو مرسته کوونکو دی. جاپان له امریکا سره په اړیکو کې د ستونزو له امله په 2010 کال کې د هند له سمندر څخه هغه کشتۍ چې اته کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته د سون مواد برابرول بیرته وروغوښتي او دغه ماموریت پای ته ورسوه. جاپان تیر کال د افغانستان لپاره د مرستندوی کانفرنس کوربه و چې په کې مرسته کوونکو له دې هیواد سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه ترڅو دا هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته بیرته د بحران لور ته مخه نکړي. خو مرسته ورکوونکو د افغانستان له حکومت هم وغوښتل چې له فساد سره د مبارزې لپاره باید اصلاحات راولي.
دوستانو پام دې رپورت سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. خو د نن ورځې لپاره د ازادۍ رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله لا پاتې ده. امید مرزبان له نو مطالبه او خبرونو سره استودیو ته راغله. ستړي مشو
با تشکر و شام بخیر اجمل. ان ساعت 6 و نیم شام به وقت افغانستان شد. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی که تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در رویدادهای افغانستان خواهید شنید که سازمان ملل متحد میگوید کشت کوکنار یک بار دیگر در افغانستان افزایش یافته است. گزارش های دیگر نیز داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که زرون منگل پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید از هر گزینه برای دور کردن دروازه سرحدی اردوی پاکستان در امتداد دیورند استفاده خواهند کرد. در جریان یک عملیات در ولایت ننگرهار ده مخالف ماسله کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش و متحدین آسیاییش در مقابل تهدیدات کوریای شمالی متحدند و بیش از 20 نفر در اثر حملات در بغداد کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از هر گونه گزینه برای جلوگیری از اعمار تأسیسات نظامی پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان استفاده خواهند کرد. زاهد عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در نشست مشترک خبری با سخنگوی آیساف در کابل چنین گفت:
ما همه گزینه ها را به خاطر جلوگیری از گذاشتن دروازه پیش رو داریم. این یک کاری که خلاف تمام تعهدات بین المللی است و خلاف تمام اصول روابط دو جانبه.
به گفته مقامات افغان به تازگی اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی گوشته ننگرهار دروازه و چندین پوسته امنیتی اعداس کرده است و گفته می شود نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان از این اقدام پاکستان خبر بودند. اما گوینتر کپس سخنگوی آیساف در نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت دفاع در این مورد اظهار بیخبری کرد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان امروز تعدادی از ادارات استخباراتی منطقه را متهم کرد که عقب حمله بر پوسته عساکر اردوی ملی در منطقه ناره ولایت کنر قرار دارند. سخنگوی این وزارت امروز گفت در این حمله سلاح استفاده شده بود که طالبان آن را ندارند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است رئیس جمهور کرزی ماین گذاری در ولایت زابل را که بایست کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان شد شدیداً محکوم می کند. بر اساس معلومات وزارت داخله صبح امروز در اکتوره که یک فامیل را در منطقه مالیزه ولسوالی سیوره ولایت زابل انتقال می داد با یک ماین که توسط تروریستان جاسازی شده بود برخورد کرد که در نتیجه 7 تن کشته و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. یک بررسی تازه مؤسسه آمریکایی دموکراسی اینترنشنال نشان می‌دهد که اکثریت افغان‌ها در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان اشتراک خواهند کرد. محمد صدیق برکی عامل تحقیقات مؤسسه دموکراسی اینترنشنال امروز حین نشر این بررسی گفت
76% از نفوذ گفتن که در انتخابات آینده ریاست جمهوری رای میتن و 1% بسیار زیاد که اکثریت قاطع مردم تصمیم دارن که در انتخابات ریاست جمهوری آینده رای بدن.
این سروی از اول اکتبر تا 20 نوامبر سال گذشته با 4000 افغان در 34 ولایت افغانستان انجام شده است. در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار ده مخالف ماسله کشته شدند. عامر قماندانی امنیه این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات شب گذشته انجام شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام بر رادیو آزادی کشته شدن 5 طالب را در این عملیات تایید کرد اما گفت که 3 فرد ملکی نیز کشته شدند. و خبر آخر داخلی که مسئولین در ولایت بدخشان از استقرار تحریک اسلامی ازبکستان و سرگیری فعالیت دوباره شورشیان طالب در این ولایت خبر داده و ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه برتانیا گزارش سال 2012 حقوق بشر و دموکراسی در جهان را منتشر نموده، در آن 27 کشور جهان را نگران کننده خوانده است. این گزارش که امروز منتشر شد از افغانستان خواسته تلاش‌ها برای بهبود حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها را افزایش داده و انتخابات سال 2014 را به طور عادلانه و قانونی برگزار کند. قرار است رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس کشورهای G8 در ماه جون در آیرلند شمالی ملاقات نموده و بحث‌های بیشتری را در رابطه با ملاقات‌های آینده‌شان داشته باشند. این موضوع را امروز مقامات اعلان کردند. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه قبل از ظهر امروز به خبرنگاران گفت که مشاور امنیت ملی امریکا از مشکلاتی که در روابط بین امریکا و روسیه موجود است می دانند و آن را درک کردند. لافروف چنین گفت:
Администрация Обамы понимает серьезный раздражающий эффект, мягко говоря.
Джон Керри و تام دانلان به من گفتند که اداره رئیس جمهور اوباما از تاثیرات جدی و تخریش کننده با خبرند و اقدامات را برای از میان برداشتن آن اتخاذ خواهند کرد. بگذارید ببینیم، ما بر اساس اعمال قضاوت خواهیم کرد نه بر اساس الفاظ.
آنی پس словам.
بر اساس یک خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده و متحدین آسیاییش در مقابل تهدیدات کوریای شمالی متحدند.
One thing is certain. We are united.
یک چیز مسلم است و تردید در آن وجود ندارد. برنامه خطرناک راکتی کوریای شمالی نه تنها همسایه های آن کشور را بلکه مردم خود آن کشور را تهدید می کند. و خبر آخر که مقامات عراق میگویند در دومین روز خشونت‌های پیهم در نقاط مختلف آن کشور حداقل 19 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته پلیس چندین انفجار امروز بغداد، شهر غربی فلوجه، منطقه شمالی کرکوک و دیگر نواحی اطراف بغداد را به لرزه آورد. جنرال انور قادر قمندان پلیس کرکوک با آژانس خبری رویترز چنین گفت: صبح امروز یک بم در نزدیکی یک دفتر راهنمای معاملات منفجر شد که باعث هلاکت و جراحت چندین نفر شد. رقم دقیق قربانیان تا حال معلوم نیست. قابل ذکر است که حداقل 100 نفر در این انفجارات در عراق جراحت برداشتند.
با تشکر از زرغون منگل برای ارائه فشق مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، ساعت 6:37 خب وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل می شنوید. سازمان ملل متحد میگوید کشت کوکنار یک بار دیگر در افغانستان افزایش یافته است. پلیس جرگه خانه ملت است یا مرکز رشوه ستانی؟ گروهی از وکلا در این باره تحقیق کردند. رئیس پروسه انتقال به بلخ رفته است تا وضعیت امنیتی در این ولایت را بررسی کند. ناتو با ژاپن توافقنامه همکاری های گسترده تر را امضا می کند. گزارش های دیگر هم در همین مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و شام بخیر دوباره، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. در سال جاری کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته است که این نماینده ناکامی در تلاش های 10 ساله داخلی و بین المللی در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان پنداشته می شود. در گزارشی که امروز توسط اداره مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد نشر شده، گفته شده است که کشت کوکنار در جنوب افغانستان که طالبان در آنجا فعالند خیلی افزایش یافته است. جزئیات را در گزارش از آرش همایون می شنوید.
سازمان ملل متحد میگوید برای سال سوم به طور پیهم کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته و به یک سطح بی‌سابقه رسیده است. در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC که به طور مشترک با وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان تهیه شده و امروز نشر شد گفته شده است. بیشتر از سایر مناطق کشت کوکنار در جنوب افغانستان که طالبان در آنجا فعالند به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. در راپور گفته شده تلاش‌های جامعه جهانی که تا اکنون برای منصرف ساختن زارعان از کشت کوکنار در افغانستان صورت گرفته نتایج درست را در قبال نداشته است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC میگوید یکی از دلایل ازدیاد در کشت کوکنار این است که قیمت هیروئین افزایش یافته است. در گزارش گفته شده است که عجز پیش پرداخت محصول تریاک توسط زارعان نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی در افغانستان در حال خراب شدن بوده، زارعان هر روز بیشتر از روز پیش به مارکت‌ها و کشت‌های غیرقانونی روی می‌آورند. افغانستان بیشترین مقدار تریاک جهان را تولید می‌کند و در سال گذشته حدود 75% تریاک جهان را تولید کرده است که با افزایش کشت کوکنار شاید این رقم نیز بلندتر شود. ژان لوک لیمایو رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC میگوید بر اساس تخمین آنها برای سال سوم تولید تریاک در افغانستان افزایش یافته است و آنها چشم براه یک رکورد تازه کشت کوکنار در افغانستان میباشند. راپور مشترک سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان در دو مرحله تهیه شده است، یعنی در مناطق مرکزی، شرقی، جنوبی و غربی که کشت کوکنار در فصل خزان در ماه‌های دسامبر تا جنوری آغاز می‌شود و در مناطق شمال و شمال غربی افغانستان که عمدتاً در فصل بهار کشت می‌شود. تا هنوز مقدار تریاک کشت شده در سال جاری در افغانستان معلوم نیست، اما سازمان ملل متحد می‌گوید شواهد نشان می‌دهد که مساحت زمین‌های تحت کشت کوکنار در سال 2012 میلادی 154,000 هکتار و در سال 2011 میلادی 131,000 هکتار بوده است که افزایش را نشان می‌دهد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در حمله اخیر در ولایت کنر که منجر به کشته شدن بیش از 10 سرباز اردوی ملی شد، از سلاح استفاده شده که طالبان افغان در اختیار ندارند. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل طالبان پاکستانی را در این حمله دخیل دانست. به اساس گزارش ها در این حمله که بر یک پسته منصوبین اردوی ملی در ولسوالی ناره ولایت کنر انجام شد، 13 تن از عساکر افغان کشته شدند. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید این مسئله را زیر بررسی دارد تا روشن شود سلاحی که به وسیله آن یک پسته از سربازان اردوی ملی در ولایت کنر هدف قرار گرفته از جانب کی فایر شده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که این پسته در ارتفاع بلند موقعیت داشت و طالبان افغان قادر نیستند چنین فاصله را با سلاح دست داشتهشان هدف قرار بدهند. آقای عظیمی افزود که این حمله به طور مشترک از سوی طالبان افغان و پاکستانی انجام داده شده است. او به ادامه گفت
در این پسته سلاحی که میتونه موثر باشه بیشتر خوانای 120 که ما قبلا در سلاح عسکری اونا را آوان قرنه ای میگفتیم و طالبا فاقد آوان قرنه هن. در پشت سر ایتر حادثات مثل حادثه که به بدخشان رخ داد، پشت سر از اینا استخبارات هست، استخبارات منطقه و عملات مشترک است که داخلی و خارجی با هم دست به دست هم میدن تا ایتر یک عملیات انجام میدن. اما ما حاضرین که بارها و بارها قربانی بدین اما سرزمین خوده و امنیت سرزمین خود تامین کنیم.
در این حمله که بروز جمعه گذشته در ولسوالی ناری ولایت کنر صورت گرفت، 13 تن از سربازان اردوی ملی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید مهاجمین با استفاده از تاریکی شب در اطراف این پسته جا به جا شده بودند. موضوع جان باختن این عساکر افغان در اجلاس شورای امنیتی ملی افغانستان که به روز یکشنبه بر ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار گردید نیز مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه به نهادهای مربوط هدایت داده شد که علل حمله بر پسته اردوی ملی در ولایت کنر را بررسی نموده و اقدامات را برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث در آینده سر دست گیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگه افغانستان خانه ملت است یا مرکز رشوه ستانی؟ گروهی از وکلا در این باره تحقیق کردند. آنها دریافتند که حدود 80% اعضای ولسی جرگه در موارد مختلف رشوت گرفتند. مصطفی بشارت همین ادعای این اعضای ولسی جرگه را در گزارش چنین بیان میکند.
هرچند تصویب قانون و نظارت از کار حکومت وظایف اساسی ولسی جرگه خوانده می شود، اما برخی از اعضای این جرگه می گویند که حالا این خانه به محل معامله‌گری و فساد مالی مبدل شده است. برخی از اعضای این جرگه در اجلاس عمومی روز دوشنبه ادعا کردند که 80% از وکلا به نحو آغشته به فساد مالی اند. آنان می گویند که این معامله‌گری و عرض پول توسط برخی از اعضای ولسی جرگه سبب شده تا این جرگه اعتبار و ارزش خود را نزد مردم این کشور از دست بدهد. عبدالعدود پیمان یک عضو این جرگه به خبرنگاران گفت که لیست از وکلای را تهیه کردند که به انگام استیضای 7 وزیر کابینه از این وزرا پول اخذ کردند.
ما یک تعداد یادداشت گرفتیم، تعداد وکیل سرباز شناخته شده است، برشان میگوییم اگر جلوگیری کردن خوب، اگر نشد قرار است به همگی لیست بدیم، همگی بفهمند. با ثبوت و شهود به فالبینی نه، اگر قناعت نکردن جلوگیری از این عملشان نکردن تمام مگیره به جرم قرار تا حدی که ما شمارش کردیم 80 نفر رسیدن.
دو هفته قبل ولسی جرگه افغانستان 7 وزیر کابینه حکومت را به دلیل ناتوانایی در مصرف بودجه انکشافی سال 1390 استیضاح کرد و تعداد از وکلا کارکردهای این وزرا را به لحن تون مورد انتقاد قرار دادند. اما پس از تکمیل این برنامه تمام این 7 وزیر کابینه از سوی اعضای ولسی جرگه دوباره رأی اعتماد به دست آوردند. همین مسئله انتقادات زیاد را برانگیخت و شماره از مردم و عام و کارشناسان افغان اعضای ولسی جرگه را متهم به معامله‌گری و عقص پول از وزرا کردند. در پی همین انتقادات ولسی جرگه افغانستان اجلاس روز دوشنبه را در درهای بسته برگزار کرد. سمیع الله صمیم یک عضو دیگر ولسی جرگه در مورد این نشست به خبرنگاران گفت:
از جمله مواد موتورایی که به نمبر پلت ولسی جرگه هست و غیر قانونی داخل یک چوکات در ترافیک افغانستان ثبت شوه، پلت موقت بگیریم، رفت و آمد ما با وزارتخانه ها باید مردود شوه، وکیل پارلمان این حق نداشته باشه که در داخل وزارتخانه برای مقرر کردن، برای پاس کردن، برای گرفتن احکام از وزیر، در برخی از موارد نقض قانون اساسی در داخل تالار صورت گرفته، نقض اصول وظایف داخلی در داخل تالار صورت گرفته، برای بهبود وضعیت پارلمان افغانستان ما بحث کردیم.
آقای صمیم میگوید که برخی از اعضای این جرگه در کنار معامله‌گری ها و فساد مالی یک سلسله مشکلات دیگر چون وابستگی های سیاسی و منطقه‌ای دارند که باید جلوان گرفته شود. پیش از این نیز انتقادات از اعضای ولسی جرگه موجود بود. برخی از کارشناسان گفتند که اعضای این جرگه نسبت به منافع ملی بیشتر به منفعت شخصیشان فکر میکنند.
آبروی مرا مرگ ما بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه،
تجاوز کردن
زن افغانستان امروز مثل بره واره کشته میشه.
فریاد بی صدا
و زودی از رادیو آزادی.
برنامه نو رادیو آزادی فریاد بی صدا را فراموش نکنین که از رادیو آزادی پخش خواهد شد. موضوع عمده این برنامه حقوق زنان هست. رئیس کمیسیون پروسه انتقال مسئولیت‌ها به حکومت افغانستان به بلخ رفته است تا وضعیت امنیتی در این ولایت را بررسی کند. اشرف غنی احمدزی در جریان این سفر خود در شهر مزار شریف بالای تقویت نیروهای سرحدی افغان خیلی تاکید کرد. لطیف سهاک از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
در آستانه دور چهارم انتقال مسئولیت‌های امنیتی در شمال کشور، رئیس روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی با نمایندگان ارگان‌های وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی به مزار شریف آمدند تا برنامه‌های انتقال مسئولیت‌های امنیتی در حوزه شمال را بررسی کنند. رئیس روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی عملکرد نیروهای امنیتی افغان را در اجرای وظایفشان در شمال کشور ستودنی می‌خواند، اما می‌گوید که هنوز هم تهدیدات امنیتی از خارج کشور وجود دارد و می‌گوید برای تامین امنیت داخل کشور نیاز است تا نیروهای سرحدی بیشتر نیرومند شوند.
مگر
به طور دقیق باید ما بدانیم که سرحدات ما با خطر روبرو است و این کار ضرورت دارد تا باید به تغییرات نیروهای پلیس ملی و پلیس سرحدی باید فکر دقیق صورت گیرد. اما کنون مسئولیت های امنیتی بیش از 80% بخش های شمال کشور به نیروهای افغان سپرده شده است. ولی بلخ میگوید بعد از عملی شدن برنامه های انتقال در این ولایت امنیت به گونه نسبی بهبود یافته است، اما نامبرده از این که دولت به وعده های خود مبنی بر عملی کردن پروژه های توسعه عمل نکرده است ابراز تاسف میکند. عطا محمد نورولی بلخ میگوید باید نیروهای افغان از این بیشتر تجهیز شوند تا توانمندی تامین امنیت را داشته باشند. وی میگوید باید در قسمت تعلیم و تربیت نیروهای امنیت ملی تلاش های زیاد صورت گیرد.
ضرورت است که هم از نقطه نظر کیفیت این تعلیم و تربیت و از نقطه نظر تجهیزاتی که لازم است و تکمیل شود قوای مسلح ما، امنیت ملی ما بیشتر باید، چرا نامش معلوم است که امنیت ملی.
از سوی هم رئیس روند انتقال مسئولیت از تداخل وظیفوی نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی ابراز نگرانی می کند و از دولت می خواهد که به این مشکل رسیدگی کند. در روند چهارم انتقال مسئولیت های امنیتی کشور که قرار است امسال انجام شود، مسئولیت های امنیتی مسئولیت امنیت نزدیک به 30 ولسوالی در 9 ولایت شمال به نیروهای افغان سپرده خواهند شد که با این کار امنیت تمام شمال افغانستان به افغان ها سپرده می شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هفته گذشته از ارگان‌های مربوط خواست تا به افراد متهم به تخطی از حقوق بشر در جنگ‌های 3 دهه اخیر در کشور اجازه کاندید شدن در انتخابات را ندهند. تخطی از حقوق بشر در جنگ‌های فعلی و گذشته افغانستان موضوع بحث برانگیزی است که نه کمیسیون مستقل حقوق بشر، نه حکومت افغانستان، نه شورای ملی و نه هم نهادهای مدنی مسئولیت اعلان نام‌های عاملان آن را پذیرفتند. بنابراین کمیسیون انتخابات بر مبنای کدام معیارها از یک یا چند کاندید حق کاندید شدن در انتخابات را گرفته می‌تواند؟ این موضوع را احمد تکل در مصاحبه با نادر نادری، کمیشنر قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس فعلی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا پرسیده است. آقای نادری در آغاز مصاحبه در مورد مکانیزم هایی که بر مبنای آن از اشتراک افراد متهم به جنایات جنگی در انتخابات جلوگیری شده می تواند صحبت کرده و چنین گفته است.
کشورهای مختلف تجارب بسیار واضح و روشن وجود دارد. بعضن با تدوین یک قانون و یک طرز عمل قانونی شرایط را فراهم می سازند تا مکانیزمی را که از طریق او میکانیزم افراد صلاحیت هایشان برای کاندیدا شدن مورد بررسی قرار بگیره و او بیشتر از مواد که قابل دسترسی و دسترسی آن از مورد استفاده قرار میگیره.
بله، از سوی چی ارگان هایی؟ از سوی کدام مؤسسات؟
وقتی یک میکانیزم جدا و مستقل در خصوص باید ایجاد شده که او میکانیزم جدا و مستقل بیشترین مکلفیت و یا یگانه مکلفیتش بررسی صلاحیت کاری کاندیدا میباشد. این صلاحیت کاری در چند بخش میشه مورد بررسی قرار بگیره. یک بخشش این است که افراد به دلیل داشتن ارتباط با گروه های مسلح غیر قانونی رد صلاحیت بکردن. بخش دومی رد صلاحیت این است که گزارش هایی را که سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشر از چگونگی اجرای جرایم و جریان جنگا علیه مردم ملکی تدوین کردن و او را نشر کردن، گزارش های رسانه های مستقر را که در جریان منازعات از یک حادثه ای را که علیه افراد ملکی یک جرم صورت گرفته و گزارش کردن از او گزارشات استفاده بکنن و بعد از بررسی دقیق که اصل عدل و انصاف را رعایت کرده میتونن و این نتیجه برسن که حد شک به ارتباط به حضور و سهم یک فرد به ارتکاب یک جرم سنگین به حد قابل ملاحظه محاکمه پذیر میتونه باشه، میتونن او افراد به اساس اینمی استناد هدفمند قانون اساسی، ماده قانون اساسی، از اشتراکشان انتخابات جلوگیری کنند.
اما آقای نادری، شما باید دارین که ای اولین بار انتخابات نیست. در جریان 11 سال گذشته چندین بار مردم افغانستان رفتن و رای دادن و همیشه حکم قانون امی بوده که افراد متهم به تخطی از جنایت جنگی نمیتونن که در انتخابات اشتراک کنن. کدام مؤسسات داخلی، مؤسسات حکومتی یا مؤسساتی که در جامعه مدنی در افغانستان وجود داره، شما اینا را در نظر دارین که به ایجاد از این مکانیزما کمک کنن یا ابتکارش به دست بگیرن؟
شما باید داشته باشین کمیسیون مستقل بشر افغانستان یک مشوره ملی در سال 2004-2005 برای انداختن و نتیجه مشوره یک بخششی بود که مردم ما میگفتن بعد رسیدگی به گذشته و چگونگی بررسی صلاحیت کاری افراد میشه از یک مکانیزمای مختلف استفاده شد. مکانیزمایی که یک بخش عمدهش را حقوقدانان، قضات و سازمانهای افغان ما تشکیل بده و در عین حال حضور متخصصین بین‌المللی درش حتمی باشه. این یک مکانیزم در اون وقت مردم حمایت کرده بودن و حالی هم میشه که یا یک مکانیزم مستقل را که به مشوره تقریبا تمام گروه های اجتماعی سیاسی افغانستان ساخته شود و نهادهای مدنی افغانستان، ازاد سیاسی افغانستان و اخشار مختلف جامعه به چگونگی ساختار از رو بایش مشوره شود و به دلیل ای که استقلالیت اون نهاد بیشتر تضمین شود با استفاده از اراده سیاسی خود و حاکمیت ملی خود افغانا خودشان بنا به اراده آزاد ملی خود تصمیم میگیرند که چند نفر خارجی دن استخدام بکنند و عضویت از این نهاده داشته باشند و یا از سازمان ملل تقاضا میکنند که عضویت این نهاد داشته باشه تا چیزی که اصل باید باشه بحث عدل و انصاف است که هیچ کس بدون اسناد و شواهد از یک حق محروم نسازند و در عین حال هیچ او فرد را که دلایل اسناد و شواهد موجه و قوی در موردش وجود داره مجالی ده نداشته باشه که از طریق مجاری دموکراتیک انتخابات و ایمان فشار سازندان و ایجاد تصویر آب بتانه با گفتای انتخابی دستیاب.
نادر نادری، کمیشنر قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی همروی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. و حالا هم از رویدادهای جهان. سرمنشی پیمان ناتو میگوید امروز موافقت نامه ای را با ژاپن امضا میکند که همکاری های توکیو را با آن سازمان تقویت خواهد بخشید. اندروس فاگراس موسن همکاری ژاپن را در مسائل بین المللی به شمول افغانستان ستایش کرده، گفته است برای امن ساختن آینده جهان توسعه همکاری ها لازم است. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
اندرس فاگ رسموسن سرمنشی پیمان ناتو از موافقتنامه‌ای که قرار است با توکیو امضا شود استقبال کرده است. بر اساس این موافقتنامه ژاپن تعهد می‌کند که همکاری‌هایش را در امر مبارزه با تهدیدهای در حال افزایش امنیتی ادامه خواهد داد. اندرس فاگ رسموسن به روز دوشنبه گفته است ناوقت امروز با شینزو آبی صدر اعظم ژاپن ملاقات کرده اعلامیه همکاری‌های نزدیک را با آن کشور صادر خواهد کرد. سرمنشی پیمان ناتو از سهمگیری ژاپن در عملیات‌های ضد دزدان دریایی در آب‌های سومالیا و بازسازی افغانستان ابراز امتنان کرده، گفت اینها تجاربی‌اند که می‌شود آن را توسعه داد. راسموسن با اظهار این که ژاپن می‌تواند برای تأمین امنیت جهانی در آینده همکاری‌هایش را عمیقاً گسترش دهد، گفته است باید قبل از همه گفتگوهای سیاسی سرعت داده شود. سرمنشی پیمان ناتو می گوید در اعلامیه‌ای که صادر می شود اصول اساسی همکاری ها در زمینه مبارزه با حوادث طبیعی و تروریسم، دزدی های دریایی، جلوگیری از گسترش اسلحه کشتار جمعی و حالات احتمالی دشوار امنیتی تنظیم خواهد شد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، اندرس فاگ رسموسن گفته است بعد از آن که در سال 2014 نیروهای رزمی آن سازمان از افغانستان خارج می شوند، پیمان ناتو همکاری هایش را در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. وی ابراز آرزومندی کرده است که ژاپن مساعدت هایش را با جامعه جهانی در افغانستان ادامه دهد. ژاپن در افغانستان هرگز نقش امنیتی نداشته، اما در زمینه های بازسازی این کشور خیلی فعال بوده است و یکی از بزرگترین مساعدت کنندگان بین المللی در افغانستان به شمار می آید. در سال 2010 میلادی در اثر تنش در روابط با آمریکا، ژاپن ماموریت کشتی را پایان بخشید که برای مدت 8 سال در بحر هند برای نیروهای آمریکایی مواد سوخت می رساند. ژاپن در سال گذشته از اجلاس بین المللی مساعدت به افغانستان میزبانی کرده، برای آن که با خروج نیروهای بین المللی از آغاز بحران در این کشور جلوگیری شده باشد، 16 میلیارد دلار مساعدت را به افغانستان تعهد کرده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
انوار از کابل نوشته که در کابل برق خوب وجود ندارد. محمود روشن می نویسه که در غزنی امنیت امروز خوب بود. محمد از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب نوشته که من متعلم هستم، در اینجا هنوز مکتب شروع نشده، باید مکتب ما هرچی زودتر شروع شود. و مسیح الله می نویسه که در ولایت لغمان اداره درست موجود نیست. چشم برای اسمس های شما هستیم. حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. حالا روی همی امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. ما امید مرزبان و همکارم سید قادر با شما خداحافظی میکنیم. شب شما خوش و خوابتان هم راحت.